افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنوري اس نوري هر کله کوم و باور چې د افغانستان د پخلاینې او د سولې د عالي شوراګانو دوه مخکښو غړو تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 150 کسیز پلاوی د غړو لست بشپړ شوی دی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو مشرتابه باید خپل مرکچیانو ته اجازه ورکړي چې د اوربند پر مسلې بحث وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شند کړی او ودر شوسلوالي وژلې دي. او د ایران مشر علي خامنهای په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شویو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیایي صندوقه د $2 میلیارد د ایستلو پریکړه منظور کړې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټکه لار اور بند ده. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه د ټویټر په څو پرلپسې پیغامونو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د بحث لپاره د خبرو اترو میز ته راشي او زیاته کړې ده چې خپله به په دې مسلې ټینګار وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالب استازو سره د تیر پړاو خبرو وروسته هم ویلي و چې له دې ډلې سره به په بل ځل خبرو کې په افغانستان کې د اور بند او د بین افغانی مذاکراتو پایل مسلې د بحثونو اساسي موضوعات وي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړي. د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی چې د افغان حکومت او امریکا له توند عکس العمل سره مخ شوي. که څه هم خلیلزاد د طالبانو سره په دعا کې د مخامخ خبرو د پیل د وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي د دوشنبه په ورځ به په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ بل پړاو خبرې پیل شي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دغه ولایت د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شند کړی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارګزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دشمن غوښتل چې معروف ولسوالۍ پوسته کې او نورو سیمو کې غواړي چې معروف ولسوالۍ سقوط کړي. په دې نتیجه کې د افغان دولتي ځواکونو لخوا څخه عملیات سره شوي دي. په هغه عملیاتو کې 10 تنه دشمن د منځه تللي دي او 28 کسان نور زخمیان شوي دي.
خغلی بارګزی دا هم تایید کړ چې په دغه عملیاتو کې یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هغه ویل په دغه عملیاتو کې هوایي ځواکونو هم د افغان پوځیانو ملاتړ کاوه. بل خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تیر شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسته سقوط کړی او یو شمیر سرتیري ژوندي نیولي. هغه ادعا چې افغان ځواکونه نه مني. د کندوز تخار لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې. د کندوز تخار د لوی لار یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نن دوشنبه دغه لوی لار د ترافیکو لپاره پرانیستل شوې او دا محل پر خلک تګ راتګ کوي. دغه لوی لار له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادی وایي ولایتي اداره د اړوند ارګانونو له لارې هڅه کوي چې راتلونکي کې د دې لارې خوندیتوب باوري کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دې سکتور پورې تړلې 43 پروژې د داوطلبۍ په هدف اعلان کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر متفی ازادي راډیو ته وویل چې دا اعلان د وزارت چارواکو نن د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د قانون په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په کانفرنس کې وکړ. نوموړي وویل دغه پروژې د تیلو، ګازو، سیمنټو او ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. ښاغلی متفی دا هم وویل په دې کانفرنس کې 150 نړیوالو شرکتونو برخه اخیستې او زیاتره د قانونو د ایستنې په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. ورسو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د ایران ستر مشر علي خامنهای په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شویو سیمو سره د مرستې او د ویجاړو شویو سیمو د بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیایي صندوقه د $2 میلیارد ایستل منظور کړي. د ایران دولتي رسنۍ د راپور له مخې حکومت پرون ویل چې وروستیو سیلابونو لارو، سړکونو، کورونو او کرنیزو ځمکو د شاوخوا $2 میلیارد په ارزښت تاوان رسولی. دا په اویا کلونو کې په ایران کې تر ټولو سخت سیلابونه وو چې د ځاني تلفاتو شمېر ایراني چارواکو او یا تنه خودلی دی. سیلابونو هم درز له 260,000 زیات کسان دې ته اړ کړي چې په بیړنیو ځایونو کې ځای پر ځای شي. د ایران د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې آیت الله علي خامنهای په هغه لیک کې چې ولسمشر حسن روحاني ته استولی ویلي، له پراختیایي ملي صندوق څخه به له دغو پیسو هغه وخت استفادې ته اجازه ورکول کیږي چې نورې مالي منابع پیدا نشي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي. په وینزویلا کې وروسته له هغه سیاسي کړکېچ زور واخیست چې د نیکولاس مادورو د واک پر ضد خلک لارو کوڅو ته راووتل، او د دې هیواد د پارلمان رئیس خوان ګوایدو خپل ځان د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د کولمبیا په سرحدي ښار کوکوټا کې د خبرو پر مهال مایک پومپیو همدارنګه وویل هغه هیوادونه به هم بیا پریکړي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د واک د دوام ملاتړ کړي. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. امریکا د اروپا زیات شمیر هیوادونو تر لسګونو نور هیوادونو بیا په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې چیلی، پاراګوای او پیرو ته یې د خپلې درې ورځني سفر په وروستي پړاو کې خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالات به په ټولو اقتصادي او سیاسي وسایلو چې لري د وینزویلا د خلکو مرستې ته دوام ورکړي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د ویزو د لغوه کولو او بندیزونو یادونه وکړه.
له سفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د پخلاینې مشورتي او د سولې د عالي شوراګانو دو مخکښو غړو تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 1,500 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی دی. تر دې غونډې مخکې په پام کې ده چې نن د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغو خبرو ته بیا خوشبیني ښکاره کوي. په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
دغه غونډه د همدې لپاره ټاکل شوې ده چې نن وشي، او اصلي هدف یې دا دی چې دغه مشکلات چې د سولې په پروسه کې یو ډول سوری وړولې ده لرې شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قومي مشرانو او له ښوونځیو د ملاتړ له شوراګانو په همکارۍ له طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلې چې له دې وروسته به طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو مخنیوی نه کوي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د چین له لارې هندوستان ته هوایي دهلیز پرانیزي. دا به هم واورئ چې خلک له اختطافونو په تنګ شوي دي.
او غټه کچا بختول په اخر کې د کابل په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په کندوز کې، په دې کې ډیر شو دي، او څه په قندهار کې هم دي.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ملکي حکومت د اعادې لپاره غوښتنې دوام لري، او د خبرونې په دوهم نیمه کې د ښځو ځانګړې اونیزه خبرونه درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلای شئ. د افغانستان د پخلاینې د مشورتي او د غرض د سولې د عالي شوراګانو دو مخکښو غړو ازادي راډیو تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 1,500 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی دی. له طالبانو سره د خبرو په دغه مرکچي پلاوي د غوره کېدو په باب په اړه له څو ورځو راهیسې سلام مشورې روانې وې. د پخلاینې د عالي شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو لست چې په قطر ته به ځي او له طالبانو سره به خبرې کوي له 1,500 تنو زیاتې خو د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي حاجي دین محمد بیا د غړو شمېر 1.5 تنه ښودلی. په پام کې ده چې دغه غونډه د روانې اونۍ په پای کې د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. دا به دوهم ځل غونډه وي چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ جوړیږي، خو دا ځل په دې مرکچي پلاوي کې د افغانستان د حکومت چارواکي هم ګډون کوي. هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال وصل وصال تعقیب کړي. وصل صاحب، په دې اړه مسؤولینو څه ویلي دي؟
ډیر مننه نور صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې قطر ته د تلونکي پلاوی د شمیر په اړه هم نظرونه مختلف دي او لا په ډیره هم چې دغه نوملړ ورسته شوی او کنه دی شوی د مصالحې د شورا لخوا په ډیره هم ځینې سرچینې وایي چې دا ورسته شوی او ځینې بیا وایي چې لا هم یوه برخه د دې چې هغه حکومتي استازي دي د هغو د نومونو نوملړ لا تر اوسه پورې پاتې دی، په دې باندې کار روان دی، لا نه دی فاینل شوی چې په ټوله کې لا هم ویل کېږي چې دغه نوملړ لا فاینل نه دی. خو له دې وړاندې د قطر د ناستې او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوی د ټاکلو پر سر د مصالحې پر رهبرۍ شورا کې د اختلافاتو خبرونه ورکړل شوي وو، خو د دې شورا ویان عمر داودزی بیا ویلي وو چې په دغه شورا کې د اختلافاتو موجودیت موضوع داسې ده چې د دې شورا د چهارشنبې ورځې ناسته کې کوم اختلاف نه و، خو په قطر ته چې کوم کسان لاړ شي او د پلاوی شمیر څومره وي په دې اړه دوی ویلي وو چې اختلافات شته دي. خو اوس یو شمیر سرچینې چې د قطر ناست ته د سیرو نمبر فائنل کې دوه پړوي چې په دې کې څلوېخت نه خزې دي، یو شمېر حکومتي چارواکي او د سیاسي ګوندونو مشران شامل دي، د رسنۍ واستازي، مدني فعالان همداشان، یو شمېر مخکښو سیرو نمونه هم په دغه نمبر کې نور څه بخښل کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عطا محمد نور، عبدالهادی ارغندیوال، سیما سمر، همایون جریر، یونس قانونی اتمر او د ښاغلي حکمتیار په اړه ویل کېږي چې هغه په دغه نوملړ کې نشته، خو ویل کېږي چې دغه له ګوند څخه به ځینې کسان په دغه نوملړ کې شامل وي چې هغوی به قطر ته ځي او له طالبانو سره به د سولې خبرې اترې کوي. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې د قطر ناستې ته به 150 تنه راشي، خو د دې شورا بل غړي بیا محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د قطر ناستې ته تر 150 زیات کسان له افغانستانه ولاړ شي.
درې البته یک دعوت شده از طرف قطر که حدودا شاید بیش از 150 نفر خواهد بود، ما احتمال می‌دهیم که بگم که شاید تا حدود 200 نفر برسه. خب اکثریت شخصیت هایی که بیشتر در جبهه مقاومت در گذشته های دور پیش از سال 1381 ده سال در جبهه مقاومت در برابر طالبان درگیر بودند، مثلا آقای قانونی، مثلا استاد عطا و خیلی برادرای دیگی که اگه لست بسیار بزرگ است، اینها شرکت خواهد کردند.
بله نور صاحب، ټاکل شوی ده چې د قطر ناسته د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 20 پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي. بله نور صاحب.
بله وصال صاحب، تاسو نه مننه. بیا هم له موضوع لري نه ځو. قدر من اوریدونکو، و موردل چې د افغانستان د پخلاینې د مشورتي او د غرض د سولې د عالي شورا ګانو مخکښو غړو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د یوه شاوخوا 150 کسیز پلاوی د غړو لس بشپړ شوی، خو تر اوسه پورې حکومتي لوړپوړو چارواکو یا مسؤولو چارواکو دغه لست نه دی تایید کړی. خو تر دې غونډې مخکې لدی چې په قطر کې د طالبانو او د غرض د افغان سیاسونو او افغان چارواکو په ګډون دا غونډه د راتلونکي جمعې پورې پیل شي، د دوحه به نن د طالبانو د استازو او د غرض د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د بل دور کوربه وي. که څه هم تر اوسه پورې امریکایي چارواکو او طالبانو دا غونډه نه ده تایید کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په ملتان کې په یوې غونډه کې وویل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د بل دور خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ نننۍ غونډه د سولې پروسې د بریا لپاره مهمه بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي دا غونډه لازم پرمختګونه ولري. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو نوې پړاو د حکومت او طالبانو د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره ډیر مهم بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غوړي چې دا غونډه وکولای شي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې د پروتو خندونو په لری کولو کې ګټور واقع شي.
هر حق هیواد چې موږ سره همکاري کوي، همجغ وسی او هماهنګیان ډیر کې مرستې کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تصفیه کولو لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو، استقبال کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلي قریشي څرګنده کړي چې اسلام آباد د دې مذاکراتو د بریا غوښتنه کوي. امریکا او طالبان په داسې حال کې د خبرو اترو شپږم پړاو پیلوي چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي څېرې لا هم د قطر د بین الافغاني خبرو اترو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ویلي که حکومت دوهې غونډې ته چې د روانې میلادي میاشتې په 19 نیټه جوړیږي د پلاوي په ټاکلو کې بریالی نشي، نو لسګونه افغان سیاسیون به د مسکو د تیرې غونډې په څیر پکې برخه واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا پړاو خبرې د سولې پروسې لپاره برخلیک ټاکونکي بولي. دی وایي دا غونډه به برخلیک ټاکونکي وي ځکه چې د سولې پروسې په وړاندې یو لړ خنډونه موجود دي. دواړه خواوې باید نهایي تصمیم په دې برخه کې ونیسي. زه په دې فکر کې یم چې ښاغلی خلیلزاد باید پر پاکستان او طالبانو فشار واچوي او په دې کار سره د سولې لپاره ښه زمینه برابرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له اکتوبر میاشتې تر اوسه 15 پړاو خبرې له طالبانو سره کړي چې لاسته راوړنې هم درلودي، خو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیلول او د سولې په موضوع کې د افغان حکومت او سیاسي څیرو ترمنځ اختلافات پر دې پروسې سیوری غوړولی او په یو ډول سره یې اغېزمنه کړې ده.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د بل دور د پیلېدو په باب مو واورېدل. په راپور کې مو واورېدل چې تر دې غونډې وروسته به په قطر کې، البته په دوحه کې، د طالبانو د استازو او دغه راز د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون د افغان د سیاسونو د یوه مرکچي پلاوي ترمنځ هم غونډه وشي. ورته غونډه شاوخوا درې میاشتې مخکې په ماسکو کې هم جوړه شوې وه. مخکې د افغانستان د پخلاینې د مشورتي او د سولې د عالي شورا غانو دوه مخکښو غړو تایید کړه چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د شاوخوا 150 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی، خو تر اوسه رسما دا موضوع نه ده تایید شوی. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د سیاسي چارو کتونکی وحید مجده چې له طالبانو سره د وروستیو خبرو مسله له نږدې تعقیبوي او یو له هغو د مسکو د غونډې له ګډونوالو هم وایي چې دا ځل به ښایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د سیاسونو تر څنګ له حکومتي پلاوي سره هم وګوري. له ښاغلي مجده سره بیا هم نسیم شفق مرکه کړې ده. په پیل کې نوموړی د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د کیدونکې غونډې په باب وایي.
دقیقا دغه غونډه د همدې لپاره ټاکل شوې ده چې نن وشي، او اصلي هدف یې دا دی چې دغه مشکلات چې رامنځته شوي دي او د سولې په پروسه کې یو ډول سوری غوړولی ده دا لرې شي. تاسو پوهیږئ چې له هغه نه وروسته چې افغان حکومت د خالد په نامه عملیات له پلا را واچوله، طالبان هم د فتح په نامه خپل عملیات اعلان کړل. دا مسله د دې لامل ګرځېدلی ده چې د نن په افغانستان کې ځینو سیاستوالو هم په بهر کې امریکایان مخصوصا خلیلزاد دې مسلې ته یعنی انتقادي نظر ولري، او اوس وایي چې دوی سره طالبانو سره په دې مسله باندې هم خبرې وکړي تر څو چې د تاوتریخوالي کچه راکم شي. او بله مهمه مسله دا ده چې خلیلزاد غواړي چې طالبان د اوربند په باره کې یو تصمیم ونیسي.
نو ښاغلی خلیلزاد چې دغه کوم څه چې هدف دی او تاسو هم هغه ته اشاره وکړله، څه ګومان کوئ چې طالبان باندې به دومره فشار راوړلی سي چې طالبان دا خبر ومني؟
تر اوسه پورې چې طالبانو خبر ته مونږ توجه کړی او څېړلی، طالبان هیڅکله هم په دې هکړه کوم امتیاز نه دی ورکړی. نو دا وار هم زه په ډېر اطمینان نه لرم چې طالبان کوم امتیاز ورکړي او په دې مسله کې د خلیزات خبره ومنی.
بله، او بل مجدا صاحب پراتون کو څور ازو کې با بین الافغانی مذاکرات هم په قطر کې پیل سی، دغه غونډه چنند خاغلی خلیزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنس کې څومره به وکولای سی هغه غونډه ته یان بین الافغانی مذاکرات ته په یو ډول سره زمينه مساعده کی او هغه خن نتایج ولري؟
یو مسله چې مهمه ده غته چې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې چې خپل پړاوی ولیکي کنه د ضرورت نظر دی. دلیل دا دی چې طالبان دا پړاوی د افغان حکومت د نماینده په صفت نه پېژني او وایي چې دا خلک چې راځي د مستقل شخصیتونو په صفت کې راشي مشکل لسته. زما په نظر خلیلزاد شاید په دې غونډه کې دا کوشش هم وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي تر څو چې دغه هیئت ومني په یو ډول د حکومت د نماینده په صفت. دا مسله هم مهمه ده او که دا کار وشي بل شکه په راتلونکي غونډه کې چې په نولسمه شروع کیږي په دې کې به مثبت تاثیر ولري.
د چارو کتونکي وحید مجده و چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د بل دور د پیلېدو په باب نظر را سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اورېدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قومي مشرانو او له ښوونځیو د ملاتړ له شوراګانو په همکارۍ له طالبانو سره داسې هوکړې ته رسېدلي چې له دې وروسته به طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو مخنیوی نه کوي. د ناامنیو له امله ویل کیږي چې په سلګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 400 زیات ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر وړاندې تړلی دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې اوس د دغه ښوونځیو د خلاصېدو په هدف له وسلوالو طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویاند نوریا نصحت نجربی په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در برخی از بخش ها ممانعت های صورت می گرفت. در مقابل
با یوش مرسی مو که خوانجیو تا دزده کون که ده تک مخنیوی که ده او کلا کلا با ده خوانجیو نده نظامی پستو به توگه کار اخیسته که ده مگو گفتل چه نغا خاندونه دزده کون که للاری لرشی او لدی وروستا هیچ وردالا ده پوهنی پکار که مداخله و نکری
ممانعتی نداشته باشن و دخالتی نکنن.
آقلی نجربی وایی ده وصلوالو تر کنترول لاندی یوش مرسی مو که دغی حکری اغیز کردی او زده کون که آن انجون هم خوانځیو ته ځي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 3.1% زده کوونکي چې اویا په سلو کې نجونې دي خوانځیو ته له تګ محروم دي، خو 9.6 میلیونه نور افغان ماشومان بیا خوانځیو ته لاسرسی لري. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د دغې هوکړې له مخې د لومړنۍ یا ابتدایه دورې تر پایه نجونې کولی شي چې خپلې زده کړې پر مخ یوسي، خو داسې ژمنه هم شته چې د منځنۍ دورې زده کوونکي نجونې هم زده کړې وکړی شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې خوانځیو ته د زده کوونکو د تک لپاره له مخالف وسلوالو سره د هوکړې خبره کوي چې لا هم د هیواد په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې ګڼ شمېر زده کوونکي خوانځیو ته له تک محروم دي. په غزنی ولایت کې درې هغه زده کوونکي چې د ناامنیو له امله خوانځیو ته له تک محروم دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
اسم ما محمد حسین استم، از ولسوالی قرباغ استم. از دولتی را میخواهیم که مکتبای ما در ولسوالی قرباغ باشه و مکاتبا تدریس دوباره آغاز شوه.
ما مکتب نمرم، جنگ است مکتبای ما را آغاز کنه. ما امید است، ما دولت میخواهیم که مکتب آغاز کنه.
زمانم اسدالله دی واغز ولسوالی ما زده توسط کار کوم، ځکه بینامنی در موږ په ولسوالی کې واغز ولسوالی کې مکتبونه نسته، ګډوډي ده، بیخي بینامنی ده.
په ورته وخت کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د غیډلې تر دې وړاندې هم خوانځیو ته د زده کوونکو د تک مخالفت نه دی کړی او له دې وروسته به هم نه یوازې مخالفت نه کوي بلکې په دې برخه کې همکاري به هم کوي. د وسلوالو له لوري د ښوونځیو سوځېدل او نامنۍ هغه ستونزې دي چې له امله یې په سلګونه زده کوونکي په تېره بیا نجونې د هېواد په لرې پرتو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه ځي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې اعتراض کوونکي سمدستي و ملکی حکومت د واک د سپارلو غوښتنه کوي. پوځي شورا چې له قدرته د پخواني ولسمشر عمر عبدالبشیر وبخي عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته د هیواد واګې په لاس کې لري د یو انتقالي حکومت د جوړولو ژمنه کړې ده. نړیوال ټولنې هم د سودان په روان کړکیچ کې ښکېلو ټولو خواوو څخه غوښتي چې ملکي حکومت د واک د انتقال لپاره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته. په سودان کې اعتراض کوونکي له پوځي واکمنانو غواړي چې سمدستي د واکي او ملکي حکومت ته وسپاري چې هغه به پخوانی ولسمشر عمر البشیر عدالت راکاږي. دغه غوښتنه د سودان پروفیشنل اسوسییشن په نوم ټولنې چې د بشیر پر ضد مظاهرې تنظیم کړې وې کړې ده. دغه ټولنې همداراز غوښتنه کړې چې دغه انتقالي حکومت او وسله وال ځواکونه به بشیر د استخباراتو د ملي او امنیتي ادارو ټول رئیسان عدالت راکاږي. په زرګونو مظاهره کوونکو د سودان په پلازمینه خارتوم کې د پوځ د مرکزي قرارګاه په مخې د اعتراض په توګه خیمې درولې چې پر واکمنې پوځي شورا چې له قدرت د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته قدرت په لاس کې اخیستی خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې مظاهرو تنظیمونکي ټولنې له خپلو ملاتړو غوښتي چې خپلو اعتراضونو ته تر هغو دوام ورکړي تر څو غوښتنې منل شوې نه وي. د مظاهره کوونکو د دغو غوښتنو په اړه د پوځي شورا یو بیان چې له نورو غړو سره پرون د ورځې ناوخته په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو څه ونه ویل، خو یوازې د استخباراتو د ادارې د نوي مشر د ټاکلو اعلان وکړ. له دې مخکې پوځي شورا د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلي او له هغوی غوښتي وو چې د صدراعظم په توګه د یو خپلواک شخص پر ټاکلو موافقه وکړي. د فرانس پرس خبري اژانسي او خبریال چې په دې غونډه کې حاضر و وایي د دې شورا یو غړي جنرال یاسر العطا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته وویل چې پوځي شورا غواړي چې د ازادۍ، عدالت او ډیموکراسۍ پر اساس یو ملکي دولت جوړ کړي. مظاهره کوونکي دغه راز پر دې هم ټینګار کوي چې ملکي استازي باید په پوځي شورا کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ناروی پرون وویل چې اوس وخت دی چې د سودان پوځي واکمنان او نور اړخونه یوې ملکي واکمنۍ ته د انتقال پر سر خبرې وکړي. د سودان د بهرنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په سودان کې د ډیموکراتیک انتقال یو هدف ته پرسیدو کې د واکمنې پوځي شورا ملاتړ وکړي. په عین حال کې د مظاهره کوونکو له مشرانو او د واکمنې پوځي شورا تر غونډې مخکې د خارتوم لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سټیون کوتسیتس هم د دې شورا له مرستیال سره کتلي وو. د سودان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې محمد همدان داګلو ښاغلي کوتسیتس ته په دې اړه چې پوځي شورا په سودان کې د امنیت او ثبات د خوندي کولو لپاره څه اقدامات کړي معلومات ورکړل. د پوځي شورا نوي مشر جنرال برهان د تېرې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د بشیر رژیم به ړنګوي او د شپې لخوا پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز به سمدستي لری کوي. هغه همدار از ژمنه کړی چې ټول هغه کسان بچي د مظاهره کوونکو په وجلو کې لاس لري عدالت تراکاږي او ټول هغه مترزین بچي د بشیر د واکمنۍ په وروستۍ اونیو کې په هیواد کې د اعلان شوی اسراری حالت په ترڅ کې توقف شوی خوشی کوي. جنرال برهان ورسته له هغه چې جنرال اواد ابن عوف له قدرت د بشیر تر لری کېدو ورسته په څلور ساعتونو کې د پوځي شورا له مشري استعفا وکړه. د شورا واګې په لاس کې اخیستې دي. سیمه ایزو مهمو لوبغاړو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم د انتقالي شورا ملاتړ کړی دی. سودان د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان په ګډون د هغه پوځي ائتلاف یو غړی دی چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي. خو قطر چې له دواړو متحدو عربي اماراتو او سعودي عربستان سره اختلاف لري او مخکې له دې چې خارتوم له دغه پوځي ائتلاف سره ملګری شي د بشیر په رژیم یې څناڅه نفوذ درلود، تر اوسه په سودان کې د روانو اعتراضونو په اړه غلی پاتې شوی دی.
ستاسو لا پیغامونه نه
نوید سادات یما د کونړ ولایت څخه د ټول افغانان هیله لري چې صلح وشي په هیواد کې. د رهبرانو څخه مو هیله ده چې صلح ته کار وکړي. پرون کوم څرګندونه چې ډاکټر صاحب عبدالله کړی دي، باید هغه هم د دولت د اجرایه رئیس ته او صلح ته باید ډیر خلک کار وکړي او خصوصا بیا رهبران.
زمان هم د سید شیرازی بس دغه اختلافات کی دغه کی ول سول دغه دیا کالم چور پسې د وکاله مالګه سول نهسته. دغه اختلافات باید لری سی سول او کی پیدا شي.
دمانو ملنګ شاد اوس مونږه خبرو ته ګورو د رادیوګانو ته ګورو چې اشرف صاحب غنی رئیس جمهور دې مونږه تاسو یو څه وي او محترم عبدالله بل څه وي. دوی خپل غواړي چې یو ځای کې ګډوډي جوړه کړي. دوی ته دا دواړه سي دواړه لانجې غواړي. دا دواړه لانجې غواړي، یو یې نه غواړي. دواړه یو لاسې دواړه سره کېني خبرې وکړي بلو کې صدقه روغه جوړه د افغانستان وسی د ختم نه خو تاسو ویني تاسو په دې خلکو درد کوي کنه کوي.
سولې خبرو په اړه مو د څو تنو کابل خاریانو نظرونه واوریدل. ډیرو اوریدونکو هم د افغان بسمات سواتلس شمیرې لري د سولې په اړه پیغامونه راسته ودی. د څو تنو لوړو عبدالواحد مدخل